د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا د افغانستان جمهور رئیس د دولتي هیئت په مشرۍ د هند پایتخت نیو ډیلی ته په درې ورځنی سفر رسیدلی دی. د قندوز د ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د حکومتي عسکرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده او په نیپال کې د شنبې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر د 3800 نه اوښته دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې خبرونه کې پر پټونو علاوه د آشنایانو غک پروګرام لرو. کول شي روسه خبرونه کې برخه واخلي. خصوص ز زیبا خادم او متي ولابد د ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته د لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د هند صدر اعظم نریندر مودي په رسمي بلنه درې ورځې سفر د پاره نوې ډیلی ته رسیدل دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی به دغه درې ورځنی سفر په لړ کې د هند جمهور رئیس پرناب مکرجی، صدر اعظم نریندرا مودی، د هند کانګرس د ګوند مشر سونیا ګاندی او دغه هیواد د بهرنی چارو، دفاع، سوداګرۍ، د صنایعو او د روغتیا د وزیرانو او د هند سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړو سره هم وګوري. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو وروسته دا هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی سفر دی. د جمهور رئیس ویان اجمل عبید عابدی ویلی دی چې په دغه سفر کې به افغان او هندي چارواکي په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهم دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو د قندوز د ولایت په څو ولسوالیو کې په امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي دي. د امام صاحب ولسوال امام الدین قریشی ویلی دی چې وسلوالو د دریو خواونه د ولسوالۍ د ښار په بازار باندې حمله کړې ده. قریشی وایي چې د ملي وردو عسکر له ښار د باندې پاتې دي او وسلوالو ښار ته ځانونه رسولي او د ښار لومړۍ ناحیه او د ناصرو په کلو کې سخت جنگ روان دی. د امام صاحب د بازار یو تن دکاندار رحمان الله ویلی دی چې د دوی د کورونو سره په 1500 کیلومتره کې جنگ دی. زیات خلک د امام صاحب له ښاره تښتي. قریشی ویلی دی چې 2000 وسلوالو د امام صاحب په ښار باندې برید کړی دی. 50 یا 60 تنه پولیس ورسره مقاومت کوي. د قندوز د امنیت قومندانۍ نطاق سید سرور حسینی ویلی دی چې د امام صاحب ولسوالۍ په ښار کې شدید جګړه روانه ده، خو تر اوسه څوک مړه یا زخمی نه دي. پرون د ملي اردو د امن نظم کماندو قوه قندوز ته رسیدلې ده.
د کندوز د اوضاع په اړه باندې تازه احوال وروسته د خپل خبریال ګل رحیم نیازمند په رپورټ کې واورئ. د جمهور رئیس غنی خاص استازي احمد ضیا مسعود د توغندي په برید کې د مرګ نه بند شوی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو د اصلاحاتو او حکومتي اجرااتو لپاره د جمهور رئیس خاص استازي احمد ضیا مسعود باندې نن د بدخشان د بارک ولسوالۍ کې د توغندي برید وشو، خو هغه ته روغ رمټ ووت. په بدخشان کې د 2009 شاهین قول اردو د ارکان رئیس جنرال غلام حیدر آزادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی مسعود د ولایت د امنیتي وزیر لده لپاره تللی و چې د توغندي حمله پرې وشوه.
د پاکستان په شمال لویدیز کې د زیاتو ورښتونو او سختو بادونو له امله د ملو شمیر 1500 ته رسیدلی. د خیبر پختونخوا د ایالت د اطلاعات و وزیر مشتاق غنی اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلی دی چې د طوفان او بادونو له امله قریب 200 کسان زخمی شوي دي. د دې ورښتونو او طوفانونو له امله ګڼ شمیر کورونه وران شوي دي، ونې ماتې شوي دي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم قطع شوې ده. د پاکستان پوځ ټولو ځپل شوو سیمو ته د ژغورنې او مرستو رسولو لپاره عسکر لیږلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوم. په نیپال کې د سخت زلزلې نه دوه ورځې وروسته چې دغه ملک کې سخت ځپلی دی، د ژغورنې او خیریه موسسو کارکوونکي کټمنډو ته روان شوي. دغه زلزله کې د 3,000 زیات خلک مړه شوي او 3,000 نور زخمیان شوي دي. د امریکا غا خبريال سټیو هرمن په خپل پرواز کې دی چې د جاپان د ملي سړنې او زغورني او یاکازیس ټیم کټمنډو ته پکې روان دی. د کټمنډو په هوایي میدان کې د زیاتو نظامي الوتکو د کوزدو له امله د دوی الوتکو ونه شو کولای چې کوز شي. د نورو تیرو اچولو لپاره بیرته کلکتې ته ګرځېدلې دي. د اکسفام د موسسې رئیس هیلن سوکی امریکا غږ ته وویل چې دغه زلزلې نیپال سخت ځپلی، د لارو او سړکونو پلونو نړیدل او خرابېدل به د نیپال توریزم ته چې د نیپال اقتصاد پې متکی دی زیان ورسوي. سوکی وویل په دغسې غمځپلو پیښو کې دا تباهي پیښیږي. په ګاونډۍ هېوادونو هند، بنګلادیش، بوټان او نیپال او شین په لرې سرحدي علاقې کې د زلزلې ټکانونو له امله هم خلک مړه او زخمیان شوي دي. د امریکا په شمول د مختلفو هیوادونو د عاجلو مرستو ټیمونه سیمې ته تللي چې د پلټنې، ژغورنې او طبي کومکونو په چارو کې برخه واخلي. د شنبې د ورځې د زلزلې قوت 8.8 درجې و او مرکز یې د کټمنډو نه 80 کیلومتره شمال لویدیځ پلو سیمه وهلې ده او په پایتخت کټمنډو کې ډېر ځایونه هم تباه شوي. ملګرو ملتونو د نیپال د حکومتي منابعو په حواله ویلي دي چې نیپال 15 ورسوالیو نه 15 زلزلې وهلي. نیپال قریب 10 میلیونه نفوس لري. امریکا، هند، چین، جرمني، کاناډا او اسرائیلو هم د عاجلو مرستو ژمنې کړې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ایران خارجه وزیر جان کیری او د د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف باندې نن د دوشنبې په ورځ په نیویارک سره وګوري. د ایران د اټومي پروګرام د کمولو په حق له د موافقه رئیس بچې په بدل کې په ایران باندې بین المللي بندیزونه لري شي. دا به د دوی ترمنځ لمړنۍ غونډه وي چې کیږي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو والی رتبه مامور پرون ویلي دي چې دا غونډه په نیویارک کې د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د تړون په باره کې د ملګرو ملتونو د کانفرنس ترڅنګ وشي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو نمائندگانو د جون تر دیر شم پورې وخت خېدې چې د ایران د اټومي پروګرام په حق له نهایي موافقه تیار شي. په دې موافقه کې د ایران د اټومي پروګرام په حق له عوامداشان هغه اندېښنو په حق له خبرې شوې دي چې کېدې شي ایران اټومي وسلې جوړ کړي. ایران تل دا خبره کړې ده چې اټومي پروګرام یې سولېز پروګرام دی او باید چې ټول هغه اقتصادي بندیزونه تیر لري شي چې اقتصاد ته تاوان رسولې دي. د اسرائیل د صدر اعظم نتانیاهو په شمول منتقدین ویلي دي امریکا او متحدین برتانیا، چین، فرانسې، روسیا او جرمني د ایران سره د ډېر نرمۍ نه کار اخلي او دغه نرمخ به ایران ته دا فرصت ورکړي چې هم خپل اټومي فعالیتونه ته ادامه ورکړي او هم په اقتصادي بندیزونه لري شي وي. خو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د موافقې د شرایطو د حد او حدودو دفاع کړی ده او په دې تاکید کړی دی چې کچېری ایران د موافقې نه سرغړونه وکړي نو اقتصادي بندیزونه به بیرته ولګول شي.
د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف د یک شنبه دورته په انتخاباتو کې چې په رای کې هیڅ بل رقیب نه لره بیا 15 کال نور د ملک جمهور رئیس شوه. خغلی نظربایوف دا چور شو رایو 90.5% وګټلی او د دوه نورو کاندیدانو د کمونیست ګوند او د تجارتي اتحادیې غړو 1% یا د اخیر هم کمې رایې ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون ویل د مستحق رای چونکو خلکو په سلو کې 95 کسانو رای ورکړي چې یو بې ساره رقم دی. سلور اویا کل نن نظربایوف چې رای ورکولو کوونکو ته ویل زه باور لرم چې د قزاقستان خلک به اول زموږ د دولت د باثباته پرمختګ، دولت د ژوندانه ښه کېدو او د ملک د هغو پالیسیو په طرفدارۍ به رای واچوي چې زما تر مشرتابه لاندې عملي شوي دي.
د سودان جمهور رئیس عمر بشیر د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې چې مخالفینو پکې برخه نه ده اخیستې د 4.9% رایو په ګټلو بل دوره جمهور رئیس شو. د انتخاباتو مامورینو نن د دوشنبه په ورځ دغه 4 ورځې یو رای اچولو نتیجې اعلان کړې دي. د انتخاباتو نمخ کې هم همداسې توقع کېدل چې عمر بشیر به چې د 1983 کال راهیسې د ملک وارګار دی بل دوره بیا جمهور رئیس وي. د ملک د انتخاباتي چارو د کمیسیون رئیس خبره ده چې په سلو کې 4% خلکو رای ورکړي دي. اروپایي اتحادیې، برتانیې، امریکا او ناروې ټولو په دې انتخاباتو باندې انتقاد کړی دی. وایي د ملي ډیالوګ نه موجودیت د دې سبب چې ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو سره مخاطیا وکړي. اغلی بشیر چې بین المللي جنایي محکمه ورپسې ګرځي چې وینسي د ځینو وړو ګوندونو د کاندیدانو سره انتخاباتو ته ودرېد او اصلي مخالف ګروپ په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ. عمر بشیر ژمنه وکړه چې د سولې پرمختیا او د ملک د اقتصادي ترقۍ لپاره به کار وکړي. او د استرالیا خارجه وزیر خپل اخیری هڅه کړې ده او د اندونیزیا د مقامات نه غوښتي چې د مخدره موادو